سلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوې اوس هم وخت دی چې 19 پروگرام ځوان فکر وړاندې سی فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې فرشته جلال زی به تاسو ته د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي او تر 19 پروگرام مخکې به د کرکټ له ډګر څخه نوي معلومات تر سره شریک کړو او بیا به پروگرام ته ځو.
جرمنی څخه یو لس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن ناڅرګندو کسانو سوځولي دي او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو په اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی دی. خبر نو واورې لای جرمنی یو لس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته واستول شول. دا کسان د جرمنی حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمنی د خبری اژانس ټی پی په حواله دا د افغانانو 15مه ډله ده چې د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته استول شوي دي. د جرمنی د خبری اژانس په حواله له هغه راهیسې 600 افغان نارینه چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي دي د جرمنی حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. په جرمنی کې د افغانستان د یو شمېر پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي. یو شمېر کسان چې د دې کار مخالف دي ادعا لري چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي ور واستول سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي شنبې په ورځ د هند د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري او د دوشنبې په ورځ به له بنګلادش سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال دا سیالي په انګلستان او ویلز کې کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې مسابقې پایللې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د برتانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هېواد ته تللی نن په مانچستر کې دی او د افغانانو د لوبې سیل کوي. وروسته په همدې خپرونه کې تاسو ته په دې اړه رپورټ هم لرو. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول شوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر نقیب الله یوسفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دوه ټانکرونه چې له دې لارې تیرېدل د دښمن لخوا له لرې لارې ډزې ورباندې سوې دي او سوځېدلې دي. نقیب الله یوسفي ویلي چې په دې پېښه کې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. د یوسفي په وینا دا کار د وطن دښمنانو کړی، هغه د کومې ځانګړې مخالفې ډلې نوم نه دی اخیستی. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې سیمې ځینې برخې د وسلو والو طالبانو په لاس کې دي او د تیلو پر تر وخت نا وخت داسې حملې او غلاوي کېږي. د پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د واشنګټن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت نن امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران د سخت زیات فشار له اچولو له میتودونو لاس واخلي. د چین د دولتي شورا مشر وانګ یې نن په پیکینګ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. هغه پر ایران ژغ وکړ چې د هغې موافقې په چوکاټ کې د عمل کوي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. وانګ یې وویل موږ په ټولو خواوو ژغ کوو چې زغم وکړي او داسې ګام دې نه پورته کوي چې په سیمه کې کړکېچ زیات کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې د ایران سره له اټومي موافقې چې ایران یې د اټومي پروګرام له پراختیا منع کاوه او په مقابل کې اقتصادي بندیزونه کمیدل ووت. واشنگتن تیرونی د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو بیړیو د حملې پړه پر تهران واچوله، خو تهران په شدت دا خبر رد کړی دی. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې ته ترازندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم حاضر وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک ولیکل چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې غړی و چې اوس تر بندیز لاندې ده. مرسي د مصر لومړی ولسمشر و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی او قدرت ته رسېدلی و، خو هغه په 2013 میلادي کال کې د مصر پوځ له واکه لرې کړ. هغه د اداري فساد د تورونو لامل محاکمه کیدو. د چین په جنوب لویدیځ کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 12 تنه وژلي او له 130 زیات نورې ټپیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 6 درجې و او تېره شپه ناوخته یې د چین د سچوان ایالت یې بین ښار ته نږدې سیمې لړزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورنیو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي. د راپورونو له مخې اصلي زلزلې وروسته 4 نور شدید قانونه هم درلودل. د چین دا سیمه د سختو زلزلو له کبله په نړۍ کې مشهوره ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د کرکټ و ډګر ته ځو. په مانچستر کې د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه همالته په ژوندۍ بڼه ګوري. لوبه د کابل پر وخت پیلیږي چې زموږ همکار واصل وصال به یې په دې اړه نور معلومات راسره شریک کړي چې راسره پر ژوندۍ بڼه پر لیکه دی. وصال صاحب، د لوبې په اړه نور معلومات راسره شریک کړئ، پچه سوې ده که نه؟
ډېر زیاته مننه. زه هم خپلوار سره تاسو سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لوبه پیل شوې ده د افغانستان او د انګلستان ترمنځ. دلته لوبه روانه ده. افغان لوبډله توپاچونه کوي او انګلستان توپوهنه کوي.
وصال صاحب، اوپنر څوک دي په د افغانستان د خوا څخه؟
افغانستان لپاره خو اوپننګ بالینګ نن مجیب زدران لومړی اوور ترسره کړه. پیل هغه وکړه اوس دولت زدران بالینګ لپاره راغلی دی. دویم اوور لوبه ده، تر دې مهاله 10 منډې شوي دي. نو نن په لوبډله کې درې بدلونونه راغلي چې نن حضرت ځای له لوبډله کې نول شوی دی. سمیع الله شینواره راغلی، همداشان مجیب زدران ته ځای ورکړل شوی، آفتاب عالم کېنول شوی او حمید حسن هم نن له لوبډله کېنول شوی دی. نو درې بدلونونه دي په لوبډله کې. نجیب زدران هم نن په لوبډله کې اخیستل شوی. ممکن نن په اوپننګ کې هم یو څه بدلونونه وي د افغانستان لپاره، کوم توپوهونکي چې د پیل لوبه کوي. مینهوال هم کافي ډېر زیات راغلي، میدان کافي ډېر ډک دی، خلک ډېر زیات خوښ دي چې نن لوبه له نږدې ګوري. ولسمشر هم دلته ناست دی، لوبه ګوري.
وصال صاحب، اوس خو لا وختي دی، خو تاسو فیلډینګ څنګه ارزوئ؟
نن له مغه پیله داسې ښکاري چې افغان لوبغاړي په پوره جذبې سره او یو نورو لوبو سره په متفاوت ډول په میدان کې دوی لوبه کوي. نو داسې ښکاري چې افغان لوبغاړو ښه مدګي نیولې ده دغه سیالۍ ته، او نن دوی پوره چمتو دي چې لوبه وکړي. او بیګا هم چې دوی سره ما خبرې وکړې، ټولو ویل چې نننۍ لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او کوشش کوي چې همدغه ځایه د خپلو بریاو لړۍ دوی شروع کړي. نو فیلډینګ هم تر دې مهاله ډېر ښه روان دی، بالینګ هم ډېر ښه روان دی. نو امید شته چې یو ښه نتیجه ولري نننۍ لوبه.
وصال صاحب، که څه هم دا معلومات ټولو ته معلوم دي، عمومي معلومات دي، که یو ځل بیا تاسو د اورېدونکو معلومات ور تازه کړئ چې مجیب رحمان او دولت زدران دواړه فاسټ باولران دي، سپینرز دي، څنګه دي؟
بله، مجیب خو څوکه تو پچونکی دی او دولت بیا فاسټ بالر دی. نو مجیب اول اوور وکړه، هغه سلو تو پچونه کې. نو یو اینډ نه افغانستان ته سلو تو پچونه او بل اینډ نه هم تیزه تو پچونه کېږي. نن نو دوی لوبډله کې تغییر راوسته دی او مجیب زدران دوی اخیستی دی. نورو لوبو کې به زموږ لپاره معمولا دو تیزو تو پچونکو پیل کوو د بالینګ، خو نن یو څه متفاوت دی. نو دوی مجیب راوسته دی لومړی اوورونو ته، او تر دې مهاله پورې دل خپل دویم اوور کوي او ښه بالینګ هم کړی دی. احتیاطي لوبېږي د په مقابل کې د انګلینډ توپوهونکي.
وصال صاحب، ولسمشر غنی هم راغلی دی دلته دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري دی. نو آیا د دې خبرې د ټیم پر روحیه کوم تاثیر کړی دی ستاسو د معلوماتو له مخې؟
بله، بالکل. دلته مونږ له افغانانو سره خبرې وکړې، دوی هم ډېر زیات خوشحاله ول چې ولسمشر نن مانچستر ته راغلی دی. خلکو هم خوشي ښودلې ده. د دې تر څنګ لوبغاړو سره خبرې وکړې، مونږ د کرکټ بورډ له مسؤلینو او رئیس سره او نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دوی هم ویلې چې د ولسمشر راتګ دوی ته ځانګړی ارزښت لري، په ځانګړې توګه لوبغاړو ته. راشد سره چې ما خبرې وکړې، نبی سره، داشان ازغر سره، ځینو نورو لوبغاړو سره، نو دوی ویلې چې د ولسمشر راتګ د دوی لپاره ډېر مهم دی. دوی ته به یوه نوې روحیه ورکړي په ډله کې به دا همغږي زیاته شي د ولسمشر پراتګ سره یو خبرې ناندرې وی په ډله کې مخکې نو د ستونزو د هواري لپاره هم د ولسمشر راتګ مهم ګڼل کېږي نو اغیزې شته د دوی په خبره
ډیره مننه واصل وصال صاحب چې تاسو له مانچستر څخه موږ سره د اوسنۍ کرکټ لوبې چې د افغانستان او انګلند ترمنځ روانه ده په اړه معلومات شریک کړل واصل وصال صاحب تاسو ته د ازادي رادیو د فیسبوک للارې هم لایف راځي او د دې لوبې په اړه به در سره په ژوندۍ بڼه معلومات شریکوي د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته ورتلای سي او هلته تاسو نور تازه معلومات ترلاسه کولای سي اوس هم د ازادي رادیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې د اونیس پروګرام ځوان فکر وخت را رسید دلې چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو دا ونې بخیر پیل کړی وي او تر دې دمه یعنی د سه شنبه تر ورځې بخیر دا ورځې مو تیر کړی او خوشاله ورځ مو لرلې وي د دې ونې په دې یعنی د ځوان فکر په خبرونه کې نن په یو بل موضوع باندې بحث کوو را سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه او تکړه ځوانان هم سته او همدارنګ زبتاست د خبرونه د اړیکو شمیري وایم تاسو کولای شئ د خبرونه په لړ کې لمخ سره اړیکو نیسي خپل وړاندې زونه انتقادونه سوالونه لمخ سره شریک یو د من قدرمن میلمانو سره دلته راغلي دي حضور لري په استودیو کې د خبرونه د اړیکو شمیري دي 0995 15 30 همدارنګه 0922 او 0555 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغه کوم سوالونه کوم نظرونه تاسو لري لمخ سره یې مطرح کړئ په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه مخکې دې زه دوی معرفي کوم تاسو به د خبرونه موضوع وایم تاسو کولای شئ په اړه فکر وکړئ خپل نظریات هم ورسره کولای شئ بیا موږ سره یې شریک کړئ د خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې ځوانان څنګه کولای شي چې کارموندنه وکړي یا ځانته هغه د کاري زمينه برابر کړي او دوی کومه مخه ته علاقه لري لوالدي په هغه برخه کې کار وکړي همدارنګه څومره ځوانان خپل مسؤلیت د دې لپاره چې هغه د خوخي وړ وظیفه یا دنده ترلاسه کړي په هغه برخه کې څومره خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي د مسؤلیت هدف دا دی چې څومره په هغه برخه کې زده کړی کړی دي چې هغه لارسي او هغه کومه وظیفه یې خوخي یا کومه دنده یې خوخي کې دوی لارسي هغه ترلاسه کړي په خبرونه کې خدمات ملمن را سره دي عبد الله معصوم د ټونیزو چارو پوده امدارنګ دوی به مخسر په دې برخه کې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي ځوانان ته به دوی دغه د حل لارې وخی چې دوی لارسي هغه د خپل خوخي وړ دندې ترلاسه کړي امدارنګ بل ځوان تکړه ځوان سره دی وفا محمد نصری د یو فال ځوان دی او لمړی به پښتنه د نصری صاحب څخه وکړي نصری صاحب تاسو راتوي چې په کومه برخه کې مذاکرې کړی دي هغه برخه کې تاسو مذاکرې کړی دي په هغه برخه کې کار کوي
ډیره مننه لومړی تاسو ته معصوم صاحب ته د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام دراوشم تاسو جواب ته ما د حقوق او سیاسي علوم په برخه کې زده کړی لیسانس په همدې برخه کې اخیسته او دمګړینو د همدې برخه دی او ځنګړې رښتې چې جزاء او جرم پیژندنه په همدې برخه کې په ماسره بوختم او د ورستی سیمستر زده کړی عالم او زه خوشبختانه په خپل برخه کې کار کوم او لنی کمر غزبت د افغانستان په ځوانانو کې ځان نیکمرغه وکړم د کمی ورځ نه چې ما د لسانس فراغت شو د امغه ورځ نه تر نه پورې دند لرم او په دن پامدی خپل مسلک کې کار کوم
نصری سپتا سو یو بریالي ځوان یې سي هغه په دې لامل چې تاسو وایي هغه برخه کې مذاکره کړی دی او په امغه برخه کې اوس کار کوي څنګه په دې وټوانی د اعتراض یې خپل رښتا چې تاسو په هغه کې مذاکره کړی دی راسي هغه کې تجربه هم ولري او کار پکې وکړي
زه غواړم دوه برخه ته بده هغه کې اشاره کوم یا خو از شاید خوشبخت ځواني ما بخت به مسره لري کوي یعنی کزه تاسو ته وایم چې د فراغت د ورځې نه تر نه پورې سره د مختلفو دندې می تجربه کړي بیکار نه پاتې دویم برخه اړه لري د هر ځوان هغه هڅه پوري کچیر ته موږ او تاسو په خپل خپل برخه کې مکمل او په خډول باندې ځان ورسو ځان انسان ټولنې ته ثابت کو چې موږ یو څوک یاسو او په دې خپل برخه کې موږ کوي شت کار وکړو نو طبيعت ټولنه موږ ته ضرورت لري او هم دې ضرورت په اساس باندې موږ ته د نړۍ راکول کیږي نو همدا د دلیل او چې یو خوشبختی او یو حسي هان په دې برخه کې ما کړی دی او بل اخر دې نتیجې ته رسیدلایم چې د فراغند تر اوسه پورې ځدند لرم او بیکار نه یم پاتې شوی
تاسو په همدغه برخه کې نو حقوق په برخه کې مزد کړی او اوس پکې کار کوي څومره راضی یاست یو پیغام مو نور ځوانان ته تاسو غاوري او وي په کوم رشته کې مثلا کدا سي داس ځوانان اوس خبرونه او ریته وي په غرشته کې زده کړی دی په غو کې کار نه کوي او راضی نه دی یا څنګه تاسو په دې برخه کې کار کوي تر راضی يم یی کنه
او ته وی د معمولا مچ مختلف دند تجربه کړی او تر اوسه هم ورته ادامه ورکوم زه په خپل دند کې راضی يم او د رضایت یوازینه علت مې دا چې خپل دند کې بریالی یم او همدا بریالیتوب ما لا نور هڅې چې مختلا شم او نور بریاوې ترلاسه کړم نو زه خپل دند کې خوشاله یم او د خوشاله یوازینه هغه هم دا چې خپل برخه کې کار کوم
مننه معصوم صاحب که تاسو غزوانانو ته دوی وس دند نه لري ورسته بل افغانستان د وبخې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره خبري وکوي به تازه شمیرې مو سره شریک کیږي اوس په افغانستان کې څومره ځوانان بیکار دي یا اوسګار دي کار نه لري او په شرایطو برابر دي خودی کار نه لري تاسو له نظر د کوم ځوانان چې وسته تاسو غاوري او دوی کار نه لري زده کړې لري خو کار نه لري تاسو دوی ته هغه د حل لار څه د تور ته وړاندې کوي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن سلامونه تاسو ته او د راجی ټول اوریدونکو ته خدای وکړي چې تر دې د مخاورس پیل کړی وي رازم دي ځوانانو دا مشکل په زیاتره ځوانانو کې ست چې یو ځوان د پوهنتون یا د یو انسټیټیوټ څخه فارغی غنواد من هغه چالشونه به دې مخ ته راځي چې په وخت سره به وظیفه نه پیدا کوي په وخت سره به ایکسپیرینس لاسته نه راوړي نو دا سم مسائل دي چې یو ځوان نشي کولای چې په دغه عرصه کې یو وظیفه یا دنده لاسته راوړي ولې دلته بیا د ځوانانو مسؤلیت څه شی دی هغه د ځوانان د ځوان مسؤلیت باید دلته کوښښ وکړي ترڅو کچیرته پیورشته کې د درس ویلې وی پیورشته کې د پرمختګ کړی وي ځوان باید وکول شي چې نور رښتې ځینې داسې مونږ ورته وایي شارټ ټرم کورسونه دي چې هغه مونږ باید تعقیب کړو ترسو کچیرته په یوه رښتا کې مونږ ته وظیفه نه پیدا کیږي په بل رښتا کې مونږ کوښښ وکړو ترسو د هغه تر څنګ چې هغه ته مونږ ښه معلومات لرو ولې خو د ځینو ستونزو له وجې د ځینو دلته خو واضح خبره چې په افغانستان کې هغه مابه تحکیم دینو چې وظیفه نه پیدا کیږي شې مونږه کولای شو چې د شارټ کورسونو استفاده وکړو 15 میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې دا مونږه تعقیب کوو او کولای شو یو نتیجې ته ورسیږو ښه دند مونږه لاسته راوړو
معصوم صاحب ډیر کله خو په افغانستان کې اوس څومره ځوانان بیکاره دي یا کار نه لري چې ما یادونه کړل کار وزارت به موږ سره شمیرې شریکی کاته څومره کسان اوس بیکاره دي تاسو له نظر آیا ځوانانو په رښتیا هم څومره کسان اوس بیکاره دي یا نسی کولای چې وظیفه ځان ته پیدا کړي او همدارنګه دند واخلي آیا دغه ځوانانو خپل مسؤلیت ادا کړی دی کنه
دلته ځوانان باید تر دې ډیر کوښښ وکړي ول خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دا کړی ځکه چې یو ځوان وظیفه نشي پیدا کولای نو هغه په کور کې نه وای وظیفه نشته نو زه به سوه کم چې لاس په کور شینو دا ښکارا خبره ده چې دای باندې پرمختګ وکړي نو به یو ځته ورسیږي د دې کوښښونه کولای شي چې مختلف برخو کې د فعالیتونه وکړي ټولنیز فعالیت تر سره کړي ځینو نورو برخو کې ځوانانو سره مشورې وکړي کورنۍ سره مشورې وکړي خپلوانو سره مشورې وکړي چې زه باید کوم کارونه تر سره کم تر څو یو ښه موقف ته ورسیږم یو وظیفه لاسته راوړم خو زمونږ ځوانان دلته بیغوري کوي که راز زه به یو مثال کوم او ریسرچ هم په دې باندې کړی دی چې افغانستان د لاسي صنایع چې دي دا ولې مونږ ورځ په ورځ د خرابېدو په حالت کې دي یعنی مونږ به شاید تر 15 کلو آینده 15 کلو پورې د بیخیل لمنځ یعنی د لاسي صنایع به مونږ لمنځ لاړ شي په دې ما د دې لپاره ریسرچ کړی دی چې ولې دا لمنځ ځي چې کله د امریکایانو حکومت دلته راځي ځوانان مونږ سره ټول تقریبا تر 3 میلیونه پورې مونږ په لاسي سنه د قالین وبدلو په برخه کې مونږ سره تر 3 میلیونه ځوانانو انجن یعنی هغه برخه چې مونږ کولای شو دغه برخه څخه استفاده وکړو او هغه ته زمينه برابر کړو. دومره دا ډیر د افغانستان په زمونږ په هیواد کې دا ډیر غټ رقم ده چې 3 تر 4 میلیون پورې ځوانان په دې برخه کې مونږ سره یعنی اشتغال درلوده. نو دلته راځو ځینې ځوانان داسې شول چې ځینو پروژو ته ورکول شول چې راځه زه به د ګارد مقرر کړم چې ګار شولې ا د 350 ډالر پورې ولې هلته چې هغه فامیل سره 215 نفر کار کوي هغه ټول کینول دا یو نفر راځي چې 300 ډالر پورې ځي کې وظیفه ورته ونیوله ولې وظیفه چې هغه دوامدار نه و تر 2 کلو 3 کلو پورې پروژه خلاص شو چې کله دا نفر بیکاره کیږي نو کور هغه 15 نفر چې په کور کې دوی درلودل هغه بیکاره شونه قالین بافي او دا نور شان یعنی الاسی صنایع ته نور توجه نه کړل نو په دې اساس هغه زمونږ رقم ورس پورس لوړېدو یعنی د ځوانانو په دې برخه کې ورس پورس مونږ هغه چې مونږ کولای شو دولت دې ته توجه کړي چې هغه بیرته رشد ورکړي هغه څومره ځوانان چې بیرته ول هغه بیرته پاند کار کې مصرف کړي زمونږ به نړۍ سلام خیر رقابت روان په دې برخه کې او موږ ځوانان به کولای شو چې یو ښه وظیفه لاسته راوړي.
ناصری صاحب مننه تاسو نه معصوم صاحب ناصری صاحب تاسو یو ځوان یاست تاسو مخکې دا ونه کړی کوم رشتہ کوم درس ویل کې کارم کوي ځینې داسې ځوانان دي په دې ورسې کې داسې راپورونه رسنۍ باندې خبري کی چې داسې ځوانان دي لکه غوي ډیپلوم لري یا ماسټری لري یا هر بل برخه کې څه غوي ذکر کړی دي خو ډیر ساده کار کوي لکه څومره چې غوی تارتیا دغه برخه کې کار مثلا نسی کولای دوی بلا بلا ملونه خي خو یو موضوع بل داده چې که تاسو راته وایئ چې آیا په افغانستان کې ځوانان هغه ډول چې لازم انده چې باید دی ویدان دي لپاره چې غوی هغه خوهیږي هغه رشته تتللی دي په هغه برخه کې دوی زده کړی تر سره کوي کنه د دې پوښتنې جواب به لاړی کې ورسته وایو. السلام علیکم.
سلامونه سره باندې کې دې جزا دې د ټولو کارکونکو ته وایم او درنو ملمنو ته وایم او یو بار لږه درم او یو نظر لرم
مهرباني وکړئ تاسو څو کې کومه ځای مو اړ کې نیولې
ځان کې خو وسنه کچ ته چې کفه د بیکوري کچا بالکل ډیر نه ډیر بیکوري ځکه چې ډیر خلک پرېږي او غدان دې نه پېژو کېږي ځکه دا نه پېژو کوله په افغانستان کې هم غریب ملک کې ډېر مشکل دي او د ځوانو نه پر ادا پکور دي خپل نظر می داد هاي چې هر یو ځوان یو د هغونو د چې د پانتون نه فارغ شو دای دې چې زه درې رئیس چما کدا دې د کومه ځپا وی دای باید په کومه ځپا کې نه اتل چې بل باید کور وکي او خپل رښتا کې چې چا کور نه وو او دای ما کاپ دای ما شری خو چې په بل شي د کیرا چې د دې رښتې وخت روغلو مکاوي ته مساعده شو را بیا بیا دای په هغه کې کور کې د دې کور کې د خپل بیموري د د شیطان زولادو د نو سره بدبختي مشکلات ستونزې چې لرو او په مواد مخادر رګي په نو نور مشکلات کې ګیریو ایواز نه راځي دا غدای چې هغه تعلیم او تا ده کپټالي نه دی کور کې نه په خپل نوز دای په کور کې چې ځان پانتون خلوص یم پاندا نورما غډیا نه چلوما دا کنه اړ خو ریاست جمهوریت نشي رسیدل چې ریاست جمهور شي
که تاسو تاسو مشخصا
پښتنه دا شو چې وکي چې هر اړ کور چې دیتا پولیس ورتي ولاو که غډیا هم وي دغه د سر زر وخت د لوسه نه ور کوي بیا به مشکلات نه وي.
که تاسو پښتنه مو مطرح کوي پښتنه مو لرله کې وازي منظر وړاندې کوو.
الو
او دماغه اوري
اورما
ما وی تاسو پښتنه مدرلودله کنه یوازې مغه او بخې نظر وړاندې کوو.
نو په دې مننه مې پښتنه دادا چې راکاتو سي د خپل وظیفه ته په غوړ رسیدل پات ور رسیدل یعنی مطلب دادا کنه په ځری په سات ور رسیدل ک په خپل یا کټ ور د ډېری پښتو اوسر چې دلته د هر څه راکې و بو باستر سيږي هغه بغیر دی ډېری پسند نه رسیدای نه سیدا ځو په جګړه خبره کوم د ټول دنیا ته معلوماتو خبره کوم دا به دې پورې و ښه خبره راوي چې د خپل رسیدي جهان مننه. السلام علیکم.
خطا سو نو مورته ونه ویل چې کوم ځای مو اړیکه نیولې ده ځای مو مخه یو څوک
هلو
او کیمرا غوړې ما وې تاسو خپل نوم راته وې او کوم ځای مو اړیکه نیولې
زه ملنګ جاي دی هم دې
مننه دوی وړي کپریس وا بل اړیکم راخلو او رڅي څوک دي کومه ځای اړیکنی ولي سلام وخت مو په خیر مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
زه د ملمنونه خدا پښتنه لرم.
خامخ کې دې پښتنه وکړه تاسو خپل نوم راته وایو او لکه ما ځای مو اړیکه نیولې.
خورجان سپین منګل د ټلیفون په کرخې ولایت پښتیانه مو اوس خو د ملمنو خو خو مخ په ځای.
مهرباني وکړئ پښتنه مو وایي.
نو د ملمنه نن دا پښتنه دو چې دني بو بخش کې څومره معلوماتونه لري کله د خارج معلوماتونه دي ځون سره څه کیږي دي کنه او مقصد دوی دریم قدم کې دا غا د پردای کار خو نیمه شپه ته امریکایو نو دا د پایندا کې څومره خدمتونه افغانانو ځوانانو مسلمانانو ته وکي
مننه سامه ښه سریسه تاسو داوت اول بغي پوتين تجاوب وي بيبدا اريدونكو سوالون تهم تاسو جوابونه وركي دات زوانان څومره خپل مسؤلیت هغه زدکړي ووسی آیا پرختیا هم زوانان زدکړي کوي کنه ایوازي ډیپلومونه تر لاسه کوي
مننه زه د دې لپاره بازي ټولنیز لاملونه لري هغه ته اشاره کوم من طبيعت چې په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې هغه څلور لسیز جنگ زپلې دا ډېر ستونزې پکښته دي او دا ستونزې طبيعت چې چون ځوانم د ټولنې د هغه سایکل یو کړي دا په دې باندې خپل تاثیر لري یو ځینی برخه چې د جنگ نظم ډېر ځان منه شوی هغه تحصیلي او تعلیمی برخه ده لبد مرغه چې هم د لیسو مکتبونو په کچا هم تحصیلي د لیسانس په کچا او لوړو زده کړو په کچا د ټولي برخې زمنګ ځان منه شوی او هغه څه چې په کار دي منګه په ټولنه کې نه لرو دا خپل ذات کې چې راته دوی زده کړی کوي کړي یواز ډیپلوم اخلي دا زی رب پیدا کوي د همدې سنځو پوري وګورئ منګه تاسو په دغه ولس کلنه دوره کې هم د داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغه زده کړی کړي او هم د داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغه یوازې ډیپلوم اخیسته حتی زه لبده من غوښتم وایم چې موږ داسې خصوصي پانتونونه او چې هغه حتی ماسل د پانتون مخاونه لیدل مګر هم د لسانس سند ورته ورکړل شو او بیا وایم چې لبده مرغه هم دغه ځوانان چې دا امکانات درلوده چې په پیسو باندې یو ډیپلوم واخلي د دې وروسته هم دا امکانات درلودل چې په دندو باندې مقرر شو هغه ځوانان چې واقعا زده کړې کړې وي خواري کړې و تقریبا هغه له دندو لري پات شو د ټول موضوعات زمنګ د مخکینی شرایط پورې تړاو پیدا کوي هغه کچا زده کړې کړې او کچا زده کړې نه دي کړې او ډیپلوم یې اخیسته ده د مخکینی شرایط پورې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه تړاو پیدا کوي او زه فکر کوم چې ځوانان پاغ ډول چې پکار وا کار نه شوی کار نه دا کړی خپل مسولیت پاغ ډول نه دا کړی زمنګ ځوانان کنن مخکې معصوم صاحب مرته اشاره وکړه معصوم صاحب مرته اشاره وکړه چې کدوی ته په خپل فیلډ کې کار نه پیدا کیږي دوی باید له شارټ کورسونو نه او ځینې نور مسایلو نه استفاده وکړي لارج بل فیلډ کې کار وکړي حتی ک دفتر نه یا مثلا په یو دولتي اداره یا خصوصي اداره کې کار نه منګ ډیر زیات نور کارونه لرو ډیر زیات زه خپل ځان مثال در کوم درته ما په تقریبا کله چې لسانس دورینه فارغ شوم ما په مغورستم دنده واخله نو ما سره فکر پیدا شو چون د بازار مارکیټ د کار مارکیټ ډیر خراب و ما سره دا فکر پیدا شو کچیرته سبا ته تا دنده نه ای نو ته به کوي چې ما په مخه وخت کې ما د ځان لپاره داس یو کار غمو خوړل چې هغه کار ما ته معمولا په میاشت کې تر 5000 افغانۍ پورې کزه وظیفه ولرم کوي نه لرم هغه کار ما ته هغه درآمد راکې یو راځي راته یعنی ما سره اوس دا تشویش نشته چې زه دنده ولرم کوي نه لرم چون ما ځان ته داس یو کار کتلې چې دوامدار کار ده ما ته درآمد راځي زه په سره دي چې خپل هغه کې دنده می جوړ کوم خو ما یو بدیل کارم ځان ته کتلې ده نو ځوانان باید لاس په کار شي او دې ته کینې نه چې ولا ما ته څوک دنده راکی ولا مات پیدارو کې فساد تاو دا زما مخه نس چې زدن نه شمه کولای تر لاسه کول نو نه سپکار نه نوښتونه پکار دی کارونه پیدا کول غواړي
مننه د ټلیفون پکې خبرونه دی نبیولا زابلی دا زابلی صاحب سلام وخت مو بخیر
وعلیکم السلام د سلام په وړاندې کولو سره نبیولا زابلی د زابل ارغنداب شیګان کې چې دن کې داخله غزم سفرینه
وعلیکم السلام وخت مو بخیر خرغ لی او مېرباني وکي نظر یا پښتنه مو مطرح کړئ
ډیر زیات مننه کوم محترم ګلونو میلمنو ته هم سلام په ډیر احترام تر څنګ یو پښتنه هغه دا پښتنه میلمنو محترم آیا په اوسنی عصر په اوسنی وخت کې همداسې نه ده مثلا یو کس جورنالیست ده یو کس په یو فارغ ده هغه په یو بل مسلک کار کوي مثلا په یو مسلک یو ده دی په بل مسلک کار کوي تر څنګ یو بل وظیفه هم کوي ده هغه د کوشش کړی د دوه وظیفې مخته یوسي آیا دغه دوه وظیفې کسان چې کوم کسان چې دوه وظیفې مخته وړي د دې مسلک یو ده هغه د هغو کسانو مخ نه ده ډب کړي تر څو هغه زیات کسان یاندي مخ نه ده نیولي د کار کړي نه دي ځینې ځوانان دي کار کړي نه دي نه ته سوې ځینې کسان یو کې تاسو سان د ویو ځې په مخته وړي کولی راي باقي منده پاتې دي هغه ته او ځې په نظر کې ده
سمه ده مننه تاسو پوښتنه ته به ځواب وایي معصوم صاحب له خوست ولایت نه کوم ورور چې اړیکه نیولې وه هغه ویلې چې هغوی اصل کې پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي دا د اداري فساد مخه ونیول سي یا ځوانان پخپله څنګه کوی سي چې هغه خلک یو چیرې ورنه رشوت غوښتل کېږي هغوی ورته ورنه کړي چې دغه ستونزه له منځه لاړ سي او دوی ته کار زمینه برابر سي تاسو په دې برخه کې نظر څه دی
اداري فساد خو د افغانستان سو سو ام جی ډیر زمونږ ټولنه ټوله د همدغه لخوا ځپل شوې ده چارې خوا ته مونږ وګورو د اداري فساد نمونه راځي کیږي نو په دې برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي کولای شي دوی په خپل حکومتي ادارو باندې فشار راوړي ځکه اوس هغه مره لاسرسی هر څه چې ته اوس اسانه دی ځوانانو لپاره انټرنیټ شته ټلیفون شته کولای شو له مختلفو اړیکو څخه مونږ کار واخلو تر څو یو ځای کې چې مونږ امتحان ورکوو نو ورسو تر څو وګورو چې کوم یو نفر دلته بریالی ده کوم یو نفر توانېدلی چې پښې نمرې ویسي نو د دې پوښتنه باید مونږ خپله وکړو تر څو هغه د فساد مخه چې هلته څوک فساد کوي د هغه مخه ونیسو نو که چېرته مونږ ځوانان لاس په کار نه شي نو دا هیڅ وخت دا مشکل نه حل کیږي ځکه همدغه فساد ده چې ما او تا له دندو څخه لرې کوي او داسې اشخاص راوړي چې مخکې میلمه ورته اشاره درلودله چې ډیګری لري ولی هغه کوم مشکلات چې هغه کوم درسونه چې ول هغه نه دی ویلی وای تنه په ډیګری باندې تللی اول ته یو ځیتم چیزی هغه سي وظیفه اخلي او نه کوم امتحان ورکوي نه کوم انټرویو ورکوي نو د روابط په اساس هلته نو دلته مونږ ته ټول مسؤلیت بیرته ځوان ته راځي کیږي چې ځوان باید خپل هڅه هغه برخه کې وکړي چې یو ځکه چې امتحان ورکې بیا د هغه ځینې پوښتنه وکولای شي چې ما امتحان ورکړه زما نتیجه څه شوه ځکه دلته زیاتره داسې مسایل منځته راځي چې یو څوک امتحان ورکوي بیخي بیا هغه کور ته لاړ شي بس واړي نو نه پوښتنه کوي چې دا ما امتحان وکړه چې د نتیجه څنګه شوه څوک بل ورته کامیاب شو که زه ورته کامیاب یم زه ناکام یم نو په دغه مسایلو کې بیا ځوانان ډېر توجه وکړي بار بار لاړ شي هلته پوښتنه وکړي چې وکولی شي په راتلونکي کې وکولی شي او ښه نتیجې ته ورسیږي
ښه ناصري صاحب که تاسو راته ووایئ چې اوس چې کوم ورور تماس نیولی وه اړیکې نیولې وه هغه ویلې چې په څو برخو کې د یو ځوان کار کول د نورو ځوانانو د کار مخه ډب کولی سي که نه
زه خو به یو شوخي وکړم دا څوک چې دوه درې دندې کوي نو طبعا هغوی به وړتیا هم لري چې د درې واړه دندې په مخ وړي ځکه هره دنده خپل خپل ضرورتونه او خپلې خپلې غوښتنې لري د دې مخته وړل اسانه کار نه ده طبیعي ده چې وړتیا به لري خو یوه خبره ده د افغانستان په شان یوه ټولنه کې زه فکر کوم دا په کار نه ده سره دې چې زمونږ د ځوانانو د بیکارۍ کچه تقریبا د 40% تر 50% زمونږ ځوانان دا بیکار دي او بل یو موضوع دا ده چې په دولتي اداراتو کې هیڅ دا امکان نه لري چې یو څوک په دولتي اداراتو کې دوه دندې ولري ځکه دا د کار د قانون او د هغه شته اصولو خلاف کار ده نو دندې باید هر څوک یو دنده ولري په داسې ټولنه کې لکه موږ چې پکې ژوند کوو، ځکه د بیکاری کچه ډیره ده. او دا نو کدی ورور خبره ومنو دا د نور ځوانانو په حق کې تر یو اندازې ظلم ده، خو یو شی ده چې د وړتیا او د هغه استعداد خبره هم شته ده. که څوک واقعا هم دا وړتیا ولري چې دوه درې دندې یا هغه اته کاري ساعتونه چې د هغه نه ډیر کار کولی شي، نو دا د هغه حق ده، نو باید ویکي.
مننه معصوم صاحب، که تاسو راته وایئ لکه څنګه چې ما مخکې ناصري صاحب نه پوښتنه وکړله، کومه کارخانګي چې د ځوانانو مربوط کېږي یا ځوانان ته اړونده، هغه چې د دوی کافي اندازه زده کړې دي، د تاسو له نظره هغه وخت کې چې یو ځوان په پوره ډول په رښتیا زده کړې کوي، باسواده فارغېږي له پوهنتون یا هر بل ځای چې هغه لکه مکتب اوسي یا خپله پوهنتون اوسي، هغه ځای نه چې کله دا فارغېږي او زده کړې کړي وي، دې ته څه لازم نور څه دي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړل، ځینې مسایل مو یاد کړل، څو نورې لارې شته چې یو ځوان وکولی شي په خپله هغه کوم برخه یې چې خوښېږي په هغه برخه کې کار وکړي؟
رازل ته مختلف نو عوامل ته مونږ اشاره کوو چې یو عامل کولای شو مونږ ځینې دلته اوس مونږ سره داسې پروژې مونږ لرو یا ډونرانو لخوا یا د داخلیانو لخوا چې هغه نه مونږ استفاده کولای شو، چې هر برخه وي مونږ هلته ځینې ریسرچونه وکړو، هر ځکه دا ریسرچ د پاره برخه کې کولای شو مونږ وکړو کنه. نو په دې اساس چې مونږ راسو، هر ځوان کولای شي له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي، که خارجي ډونران نه وي، د داخلي موسسو سره کار وکړي، داخلي موسسې چې نه وي، لاړ شي د اداري یعنی دولتي ادارو سره په انټرنشپ په شکل باندې کار وکړي، یعنی وړیا توګل ته کار وکړي، تر څو هغه تجربه چې دی نه لري هغه تجربه لاسته راوړي. دلته به ستونزو سره دی مخ کېږي، خو هله ستونزې به په ځان مني، ځکه ځوان د همدې ستونزو لپاره پیدا شوی چې باید ستونزې په ځان ومني. که چېرته چیرته ستونزې مونږ په ځان نه منو، نو هیڅ وخت مونږ خپلو اهدافو ته نشو رسیدای. د دې تر څنګ باید مونږ همدغه مختلفو نو انټرنشپ پروګرامو څخه استفاده وکړو، په وړیا ډول لاړ شو، هلته ځینې کانفرنسونو کې لاړ شو، کانفرنسونه نږدې څخه وګورو چې مونږ څنګه کولای شو. اوس زیاتره داسې د کمپنیان هم شته چې هغوی په هفته کې یا میاشت کې دا د وظیفې د پیدا کولو لپاره داسې ورکشاپونه لري، باید دغه ورکشاپونو څخه مونږ استفاده وکړو، تر څو هلته وکولای شو د هغه تجربو څخه مونږ څه لاسته راوړو او د هغه تجربو په اساس
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي،
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه مختلفونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
می هم خرغلاست خبرونه ته د ټلیفون پلیکه باندې خغل احمد زید افغانستان د کار او ټونیزو چارو وزارت ویان مکسره دی، دای به مکسره هغه کوم معلومات په دې برخه کې د افغانستان یعنی په افغانستان کې د بیکاری کچه څومره ده، همدارنګ څومره ځوانان اوس په کار بوختي، دوی به هغه شمیر او ځینی نور معلومات هم له مکسره شریک کی. د تاسو پوښتنې او همدارنګ تل کملمانه کومې پوښتنې لري ورسره مطرح کولای سي، دوی به جواب ورته وي. احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر. ها احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر، دماغه گوری احمد زید صاحب، دماغه گوری نصری صاحب رازو کده سی لګنور شی بو کی احمد زید صاحب د ټلیفون په لیک باندې مکسره واصل سی. احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر.
سلام سلام تاسو وخت بخیر بخیر
مننه ژوندۍ وسی همزه صاحب په نومري سر کې کراتوي د اوس په افغانستان کې څومره په شرایطو برابر ځوانان لکاره به برخې دی یادی وزګار دي
ډیر زه مننه زه بیا هم خپل سلامونه نوې کړی تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ټول د نوو ویدم څه وړاندې کوم په تاسو په ګټه افغانستان یو داسې کې وایي چې له ډیرو اوږدو کلونو راپدې خوا موږ جګړې او بل اخره دا جګړې پیسې دي کړې درې چې موږ تر څو په خپل هیواد کې دننه د فقر کچه ډېر په لوړه کچه باندې ولرو او بیچارګي ډېره زیاتې نو همدا باعث ګرځېدی تر څو پرې موږ ونه ته ونیږو خصوصي پانګه اچولو ته زمینه برابر کړو تر څو دوی رسېدنه په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي او بل اخره د هغې لارې نه موږ خلکو ته دندې برابرې کړو بیا هم د افغانستان حکومت خپلې عریضه لري کړي تر څو پرې هغه د کارموندنو په برخه کې خپلې لاسته راوړنې ولري لیکن بیا هم موږ په ټولنه کې یو غټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي نږدې 2 میلیونه ده نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده دا اوس هم ډېره لوړه ده نو د افغانستان حکومت د ژوندې په خپل شخص جرګه او ولسمشر تر څو پرې د کاري بوختیا او زمینی دي چې تر څو خلک ته کار بوختیا پیدا شي او بل اخره موږ ته ونی ګوت چې له سره تاسو شایدان یې چې موږ په یو ځل دوی ته ونویم کال کې د کار ملي کانفرنس ده د کار ملي کانفرنس کې موږ د هغه د بیکاری مختلف ارقونه په بحث ونیول او په غبنې مو د غیر لارې کار مو ولاسوله تر څو پر موږ څنګه کولای شو چې د کار زمینی دی کو هغه ځوانان لپاره چې موږ څو ستونزې سره مخامخ یو یو داسې موږ نن مهال 2 میلیونه وګړي بیکاره لور خو ټولنه کې هر کال 300 زره د کار وړ ځواک وی کار بازار ته دینه کیږي بل اخته موږ د مهاجرینو یا د هغه کسانو چې په بهر کې ژوند کوي دی وی د راتګ شایدان هم یو یعنی تاسو ګری په څو تیر کلن کې تقریبا 2 میلیونه پر وګړي زمنګ بیا ځلې پیسې راغله افغانستان ته لیکن دا به هغه مسلې چې زمنګ ته یو ډول کومنګ مدیریت نو کړو دا خپل موږ ته په وخت ته پیل کې لیکن تاسو دې ډور در کوم صدا په یو ډول سره مدیریت شوی دا او موږ ته ولیدې چې په اړه کې لاس راوړنه ولرو لیکن کافي نه ده موږ باید نور الزال ته هم نظر وکړو
احمد صاحب که راته وایي چې تاسو یادونه وکړله د نامنۍ او د جګړو چې دغه لامل ګرځېدل د ډیره برخه په ټولنه کې تاسو یادونه وکړله 1.9 میلیونه په شرایطو برابر وګړي دوی له کاره به برخې ووس یو کار ونه لري دانده ونه لري نور څه مختلف یا مثلا عمده لاملونه ستا چې د ځوانانو د کار کولو یا د دندې مخه ډب کړی وي
یقینا انکه مهم د اوس په حال د څونو غاټه مثلا یا غاټه موضوع د بیکاری په وړاندې د امنیت نشتون ده د پدې چې تاسو پیږی چې سناریو کچه باندې دا یو قانون د یوازې دولتونو نشي کولی خلک ته کار بندنو کې خلک ته دندې ورکي او د دولت مسؤلیت هم نه ده دلته مهم او اساسي رول چې په نړۍ کې لوبوي هغه خصوصي سکتور ده خصوصي سکتور مسؤلیت د سمه خلکو ته دندې ورکي او د خصوصي سکتور د لارې نه کېدل چې خلک ته دندې بوخت او بل اخره کاري زمينه برابر شي نو تاسو نن په کوم بنا او په کوم دلیل باندې که تاسو ځان یو سوداګر یا یو پانګوال تصور وکړئ نو په څه هغه دا ګرینه سره تاسو کولای شئ چې لار شئ په خوندوز ولایت کې تاسو پانګونه وکړئ تاسو لار شئ مثلا په فاریاب او په هلمند په ځینې نور ولایت کې خو په یوه سپرد کې تاسو هغه سرمایه یا تاسو هغه موجودیت یو بوشتر مخامخ کې لپاره دي چې نام نشته او نام نه غوونه اوریدل کی نو په هیڅ ډول باندې تاسو نشئ کولای چې زړه کړئ نو په دې اساس باندې مونږه هیله هم هم ده دې د محلي ځل مونږ دې چې اول خو دې خدای پاک کو کیسه په ورسره کې او یو ښه سول را مې چې په لخر مونږ دې سول د لارې نو ته ونی کو یو ښه هدف ته ورسیږو تا هغه هدف مونږ ده چې په لخر کې سول مونږ ولرو نو وزیر اس مونږه پنګونه لرو چې پنګونه مودر د وزیر اس مونږه هغه چرخش دې اقتصادي په خپل حرکت کیږي زمونږ نن نه چې خپل اقتصادي تقریبا 2.3 او 3.4 په جوړ پرده مګر ما د پرمختللي هوادون سوګري دغه 3.8 شپږ وو پرده یعنی دا هغه مسله ده چې موږ له تاسو پر دې راکې چې اسو دا یعنی هر څه تړاو لري له نامني سره یعنی موږ هیلم دا کو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي، تر څو امن هغه د قطار په سر کې یو مسله ده چې موږ له ډېرو نورو ستونزو له ډېرو نورو جنجالونو نه خلاصوي. لپاره دې زما ستا نننی ځوان که په ټولنې کې بېکاره ده، ستې نامي واضح شنه څراغونو ته لګېږي، دی ځي له مخالفینو سره، له غلو سره. زما ستا پرونی قاتل څه په نهمې نایې کې مرداریږي او له منځه وړل کېږي. زما ستا له هغه اصلانو امنیتي ځواکونو د خوانه نو دا یعنی هغه کسان دي دوی بالاخره په ټولنې کې بېکاره وو. نن زما ستا په ټولنې کې ګډوډي رامنځته کړه، ځینې مافیې کړې د خوانه، دوی معاش واخله.
احمد زای بیا خود ولایتونو لرې پرتو مسله یادیږي په ټوله کې افغانستان کې، د افغانستان هر برخه کې د امنیت ستونزه سته د ټول منی. خو یوه موضوع دا ده چې افغانستان له ولایتونو لرې پرتو ولایتونو سیمو نه برهاخوا په ښارونو خلق له بیات کوي. تاسو چې یادونه وکړه چې د خصوصي سکتور په دې برخه کې کولای شي تاسو سره زیاته همکاري وکړه، کراته وي تاسو په دې برخه کې د ځوانانو لپاره څومره خپل مسولیت، یعنی د افغانستان وزارت څومره خپل مسولیت ادا کړی دی چې له خصوصي سکتور سره څومره په دې برخه کې هوکړې لري چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي؟ زه
نو دا وایم خپل قدر وزارت یو دنده ورکوونکی یا کار ورکوونکی اداره نه ده، دنده ورکوونکی اداره مشخص دی، هغه سکتورونه مشخص دي چې څوک دي، لکه د کرنې وزارت، لکه د کلیو پراختیا وزارت، لکه د امروختیا وزارت، لکه داسې ځینې نور.
بله، همغږي خو تاسو ورته کوي
د دنده ورکولو مسؤلیتونه لري، لیکن مهمه مسله دا ده کوم شی چې موږ پرې اړوند دي، موږ هغه خپلې هلې ځلې کړي دي، لیکن نورو هلو ځلو ته موږ ضرورت درلود څو پرې نور هم پرمختګ وکړو. وګورئ، مهمه مسله تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه. زما هر قدرمند، زما هر معزز او ډېر د قدر وړ ځوان په هر ولایت کې افغانستان کې ده چې زموږ نن غږ اوري، نو د کار بس یوازې د کابل پرې اړوند بس نه ده. کابل یوازې وزیرستان نه ده او افغانستان یوازې کابل نه ده. دا چې موږ کله بحث کوو د کار په اړه، دغه بحث موږ افغانستان شموله ده. دا د افغانستان څلور دېرش ولایتونو پرې اړوند یو بحث ده، او بالاخره چې بېکاري بحث هم رامنځته کېږي. دا بحث د بېکاري یوازې په کابل پورې یا په دغه لویو ښارونو کې نه ده. صحیح ده، دا زه تاسو سره منم چې زموږ کاري بوختیاوې او کاري زمینې او همداشان د بېکاري کچه په دغه لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه پلازمېنه کابل، لکه بلخ، لکه ننګرهار، لکه قندهار، لکه هرات، لکه پکتیا، په دغه زونونو کې ډېره ده. دا زه سره منم، لیکن حالی ځلې هم دغه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو په کچه روان. ما مخکې تاسو ته ژوندی مثال د پانګونې درکړه، دغه پانګونه ما تاسو ته د هلمند نه مثال درکړه، ما تاسو ته د کندوز نه مثال درکړه، ما تاسو ته د قندهار او د لوګر او د نور ولایتونو تاسو ته مثال درکړه. یعنی دا هغه مسله ده چې موږ یو څه خنډ سره مخامخ کېدو، لیکن زما پیغام یو د دولت یو مامور په صفت باندې زه په ټولو هغو قدرمنو ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې موږ انشاءالله د لاسته راوړنو په حال کې یو. موږ د کار ملي کنفرانس دی یو اوچت او ډېره لویه برنامه په ونویم کال کې چې نتیجې په ونویم کال کې موږ ولیدلې چې ډېر یو غټ شمېر ځوانانو ته موږ دندې او هغه کاري بوختیاوې پیدا کړې، او دا انشاءالله کوم تعهد چې له موږ سره د کار وزارت سره د نورو ادارو له خوانه خصوصي سکتور له خوانه سوی ده، انشاءالله موږ به اوچت او ډېرې ښې لاسته راوړنې په سناریو مو په نورو راتلونکو کلونو کې به ولرو.
او وروستۍ پوښتنه دا چې احمد زای صاحب، په لنډو کې کراته ووایئ چې له افغانستانه بهر نورو ملکونو ته څومره ځوانان له تاسو سره راجستر دي چې هغوی د کار لپاره تللي وي؟
موږ د اعزام مسله له تاسو سره نه ده کړې، یعنې دا له تاسو سره یو ځینې مسلې چې د باندې راوچې دي دا ټولې غلطې دازره دوم. او زه له ټولو درنو ځوانانو نه چې د افغانستان په هر ګوټ ګوټ مخصوم په ولایت کې دا مسله ډېره زیاته ده، ځینې شرکتونه، ځینې افراد، ځینې هغه مغرض کړی چې په ټولنه کې فعالیت کوي چې ګواکې موږ تاسو ته د جواز لرو چې موږ تاسو بهر له افغانستان د کار کول دپاره لیږو او تاسو به لاړ شئ په هغه ځای کې کار وکړئ. مخصوصا عربي هېوادونو، خارجي هېوادونو ته دا زه په کلکو ټکو ردوم. د افغانستان د حکومت له خوانه یوازې د امارات سره هوکړهدي پلاستیک شوی موږ به لیږو. دغه پروسه لا تاسو شروع شوې نه ده، د ځینې سیاسي ملحوظاتو له وجې نه. زه هیله من دی یم چې زموږ ځوانان داسې خلکو ته پیسې ورنه کړي، نو موږ له تاسو پرې رسمي څوک لیږلي نه دي. دا مهمه مسله ده، او دا پروسه هم له تاسو پرې رسما شروع شوې نه ده. یعنی موږ بل خلاص پروسه کله شروع کیږي د تاسو رسنۍ او قدرمنو د لارو نه به موږ ان شاء الله دخل ولست او خپل ځوانان ته به ورسو خیر سره دغه وخت پروسه شروع کیږي او د آزاد رقابت لارو نه موږ ځوانان انتخابيږي صدا به ان شاء الله دوی پکې دی.
ډیر زيات مننه کور ودان وخت مو په خیر محمد زاسي
سلامات تاسو هم کور ودان په خیر اوسئ بریالي اوسئ.
عبد الفتاح اشرت احمد زاو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان چې خپل نظرونه او کوم شمیرې چې په دې برخه کې موږ سره شریک کړي. نصری صاحب تاسو تر ګرځو تاسو پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه غواړي په یو برخه کې کار وکړي او نسی کولای چې هغه د خپل د خوښي وړ دنده ترلاسه کړي څه دی؟
زمونږ ټولنه ما مخکې ټول اشاره ورته وکړله ځینې ټولنیز لاملونه دي چې دا سبب کیږي چې ځوانان هغه خپل د خوښې وړ هغه برخه چې ده په هغې برخه کې کار وکړي او حتی د کار نه مخکې مرحله کې زده کړې وکړي. زمونږ ځینې کورنۍ دي چې زمونږ په ځوانانو باندې دا تحمیلوي چې مثلا تاسو به چې څنګه دولسم نه فارغ شي تاسو به طب وایې دا په باندې تحمیلیږي سره دې چې هغه د خوښې هغه برخه هغه نه وي هغه غواړي په یو بل اجتماعي برخه کې زده کړي وکړي. خو دا خپل یو دلیل جوړیږي دې ته چې ځوان چې کله لوړې زده کړې پای ته رسوي په خپله کاري برخه کې چې د دې خوښې برخه د کار نه کوي او یو ډول زړه ماتی کیږي ځکه د خوښې برخه یوه ده لوړې زده کړې په بله برخه کې کړي دي او کاري صاحب یا په ټولنه کې ورته هم د زده کړو په برخه کې او هم د خوښې په برخه کې ورته په ټولنه کې ورته دا زمینه نه مساعدیږي. نو دې ځوانانو ته زما هیله مې ترې دا ده چې دوی یوازې همدې ته کېننې ټولنیز مشکلات به وي د دې د حل لپاره باید لاس په کار شي که په یوه برخه کې دنده نشي ترلاسه کولی شي په بله برخه کې دنده ترلاسه کړي. زموږ اوس اکثره ځوانان مثلا د لسانس تر څنګ پای ټي کې یو کورس ویلی ده. ډېری ځوانان زموږ د حقوقو د پوهنځي ځینې فارغین زه پېژنم چې هغوی یو کلن د آی ټي کورس ویلی ده سره دې چې لسانس یې په حقوقو کې ده خو دنده ورته نه ده پیدا شوې راغلي په د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې کار کوي. یا ډېری ځوانان داسې دي چې لسانس یې په یوه برخه کې ده خو د انګلیسي ژبې یو کلن ډیپلوم لري هغه تللی یو ځای کې د ژباړن په توګه باندې کار کوي. نو موږ باید ټول چالشونه او ټول ستونزې ځان ته په فرصتونو باندې تبدیل کړو او د دې لپاره کار وکړو چې هر چالش په خپله ګټه باندې استفاده کړو.
معصوم صاحب د رزو د خبرونې البته د یادونې وړ داسې خبرونې وروستۍ شېبې دي که تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ډېر کله ځوانان یو چیرې ځي هلته د دندې غوښتنه کوي درخواستي ورکوي هغوی نه د کاري تجربو پوښتنه کیږي د نورو مثلا هغه نور شرایط چې دي چې هغه لوړې زده کړې دي د دې تر څنګ د کاري تجربې یادونه هم ورته کیږي. څنګه یو ځوان هغه وخت کې هم زده کړې کوي کاري تجربه هم ترلاسه کوي او دغه ستونزه څنګه حلیدای شي؟
دا ډیره مهمه برخه ده ځکه افغانستان کې اوس اول چې څوک یو چیرته دي یعنې د تحصیل تر څنګ اول پوښتنې د تجربې کې تحصیل هم اوس دومره څوک پوښتن نه کوي چې تحصیل یې په کومه برخه کې خو هغه تجربه چې وایي تجربه په کومه برخه کې لري. نو که راسو دلته د ځینو پوهنتونونو د زده کړو بیکګراونډ چې د ځینو پوهنتونونه باید چې یو محصل ځي تقریبا څلورم کال ته ځي یا اووم اتم سمستر ته رسیږي باید د ځینو نورګانو سره دا توافقات ولري که دولتي وي که خصوصي چې د زده کړو تر څنګ تر یو څلور ساعته پنځه ساعته دوی ته هغه ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه وړیا انټرنشپ پروګرامونه دوی ته ورکړي یعنې هماغه فیلډ ته لاړ شي هماغه برخه کې د دولت کارکوونکو سره د خصوصي سکتور کارکوونکو سره دوی مرسته وکولای شي او د هغوی له تجربو څخه دوی لاسته راوړي تر څو هغه یو کال پورې چې دوی فارغېږي نو دوی وکولای شي چې هم تجربه لاسته راوړي وي په هماغه برخه کې او هم هغه خپل زده کړې پای ته رسولې وي. نو دا ډېره باید دا توافقات دولت خپله دې ته زمینه برابر کړي د خصوصي سکتور نشي توانی مثلا خصوصي پوهنتونونه نشي توانی باید دولت دا زمینه ورته برابره کړي. خو یو دلته یو بل مشکل هم ده چې زیاتره زمونږ د تحصیلي برخې ته راشو د څومره خصوصي تقریبا تر 200 پورې زما په خیال په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه وي خو د 200 تر څنګ مونږه تقریبا سلور نه تر پورې نه په دا ټولو کې هغه پوهنځي لرو چې ټولې تکراری پوهنځي دي مونږه سره او مونږ نه شو کړی چې دا جامع ته یو د جامع ته یو خ کسان وړاندې کړی د فراغت څخه وروسته، ځکه ټول چې په یوه برخه کې زده کړې کوي نو دا نورې برخه به زمونږ څنګه کېږي. یعنی دلته اوس زیاتره مثلا معدن مونږ لرو، د معدن په برخه کې مونږ هیڅ پوهنځی نه لرو، شاید په دولتي پوهنتون کې ولې په خصوصي پوهنتونونو کې مونږ داسې کوم پوهنځی نه لرو چې د هغه لپاره زده کړې برابرې شي، ځوانان وکړی شي، هغوی څخه د همدغسې د نورو معدنونو په برخه کې مونږ هیڅ پوهنځی نه لرو. باید دولت دې ته توجه وکړي، او د دې تر څنګ بیا مونږ کولای شو چې ورو ورو ځوانان په دغه معدنونو کې مونږ جذب کړو، او هغه معدنونه چې دي مونږ هغه څخه په ښه توګه استفاده وکړو، او ځوانانو ته مونږ کولای شو چې مخکې د احمدي صاحب اشاره وکړي او شاید نه مونږ ځوانان مونږ بیکاره لرو که چېرته، او مونږ د هغه قوت هغه سټرنګ چې ده د افغانستان ټول د طبیعي منابع دي، نو چې طبیعي منابع کې مونږ کوم داسې اکسپرت کسانو نه لرو، نو خامخا زمونږ دا کچه به ورځ په ورځ ډیریږي، او دولت هم دومره هغه نه لري چې له دې څخه په دولتي اداراتو کې ګټه واخلي.
مسوم صاحب پلان کې راته وایي که بل اخره په افغانستان کې د کار ستونزه حل نسی، څومره نورې ستونزې به یعنی زمينه ورته برابروي، او څومره نورې ستونزې او کړونه زیږولای شي؟
اول امنیت ده، چې امنیت به ورځ تر بلې خرابیږي، د ځوانانو تیښته له وطن څخه، ځوان هغه ځوانه سرمایه به تا سره نه وي په وطن کې. اروپایي ممالک که وګورو چې هغلته ځوانانو ته نن سبا ډېر اړتیا ده، ولې هلته ځوانان نشته؟ که مونږ نه دا چېرته هلته ځي، هغوی په داسې ځایونو کې استخداموي چې هغه هیڅ زما په فکر هغه به د یو انسان لپاره به تحقیر وي چې هغه په هغه برخه کې هغه کار کوي. نو دغه مسایل دي چې مونږ به ورځ تر بلې افغانستان سره د افغانستان په ستونزو کې بلا ډېروالی راولي.
ډېر زیات مننه چې تاسو دلته راغلي سټوډیو ته، موږ سره بحث کې اشتراک وکړ، ګډون مو وکړ، خپل نظرونه موږ سره شریک کړل، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې همیشه وخت د ازادي راډیو ټولې خپرونې د ځوان فکر خپرونه او خپل نظرونه له موږ سره مطرح کوئ. اړیکې نیسي په خپرونه کې، تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.
بدل